استدیو خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس پشا شوی ویلې دي چې د امریکایي څېړونکو په شمول نړیوالو څېړونکو ته به اجازه ورکړي چې د الوتکې د نسکورېدو د پیښو په اړه تحقیقاتو کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلې دي د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول یې پیل کړي چې په دوو پړاوونو کې به عملي شي. دوستانو، یو بار بیا مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په تیره یوه میاشت کې 233 طالب وسلوال د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې ویلي چې په 2019 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. او ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس پشا شوی ویلي دي. دوی به د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان ور وبولي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واوري. په شمال کې د ملي اردو چارواکو ادعا کړې ده چې په تیرې و میاشت کې 233 طالب وسلوال په بیلابیلو عملیاتو کې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. دا شاهین قلی اردو وایي چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي او کمانډو ځواکونو په مرسته په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې 9 لوی او کوچني پوځي عملیات کړي. د 209 شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي.
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول 27
دوایی دا تیری وی میاشتی پا اوگدو که 233 کسان دا وویش سرگروپانو پا گدون چی دا طالبانو سرگروپان و پا بیلا بیلو عملیاتو که وشل شوی پا دی که دا طالبانو چلور ولسوالان هم شامل دی او 23 سرګروپانو په ګډون 140 نور ټپیان دي. خغلی رضایی زیاته کړ چې افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس مشکوک وسلوال هم نیولي او همدارز 23 تنه نور وسلوال د ولت ته تسلیم شوي دي. دا ملي اردو د دې چارواکي د دې د اپاړه وسلوالو طالبانو سندي ویلي او په خپلواک توګه یې هم سپیناوی ستونزمن دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوی ریپورت کې ویلي چې په 2019 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. آی او ایم وایي د دې ډلې زیاته برخه چې شمېر 415,000 ته رسیږي په ایران کې د اقتصادي بحران له پراخېدو وروسته افغانستان ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډېر افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغېز هم پر همدې ډول کارونه دي. د مهاجرت نړیوال سازمان زیاته کړې چې له ایران څخه د رسنو شو کډوالو شمېر له نمایي زیات جبري ایستل شوي او پاتې په خپله خوښه ستانه شوي. په 2018 کال کې له ایران څخه هیواد ته د ستنو شو کډوالو شمیر 233,000 تنو ته رسیده. آیو ایم په دې ریپورت کې هم دار از ویلي چې له ترکیې څخه 25,500 زیات افغانان هیواد ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډیر دا کډوال ترکیې په جبري ډول ایستلې دي. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه واورئ. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس پشا شوی ویلي دي چې د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربولي چې د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د 100 افغانانو په شمول 126 کسان وژل شوي وو. د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له ایران لخوا اعلان شوه چې امریکایي، کاناډایي او برطانوي چارواکو وویل دا ډېر امکان لري چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندې لګیدلې وي. ایراني چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې دوی ځواکونه دي بوئنګ و دری و اتا سفر سفر الوتکه نسکوره کری وی او لویدیزو هیوادونه وقتی چی پا دی عردی ورسر طول معلومات شریک کری. دا ایران دا هوایی چلند اداره مشر علی عبدزاده ویلی دوی به امریکا دا ترانسپورتی مسونیت دا ملی بورد او دا بوینگ الوتکو دا جولوون که پشمول دا اوکراین، فرانسی او کانادا کارپوهانو تا اجازه ورکلی چی دا دی الوتکو که دا نسکوری دو پاره چیرنو که برخه واخلی. دا ملګرو ملتونو دا هوایی چلند سازمان دا اصول پر بنسټ دا امریکا ترانسپورتی مسونیت ملی بورد حق لري چې په چیرنو که برخه واخلی، ځکه په پیخه کې بوینگ جیټ الوتکه خکیل و چې متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوی. دا الوتکه د سې شنبې په ورځ د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سم دستي راولویده. چارواکو تایید کړي چې په الوتکه کې سپاره 116 بیا تنه سپرلی ټول مړه شوي. په دوی کې 116 څلوېښت ایرانیان، 10 افغانان، 12 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنیان شامل وو. دا پیښه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بالستیک توغندیو برید وکړ. په لیبیا کې جنگی مشر خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه ویلي دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو کمپاین ونه دروي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې او ترکیې په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړې. د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو ویاند احمد المسماری ویلي دي دوی په لیبیا کې د سولې لپاره د هر حرکت ملاتړ کوي، خو دوی به د هغه څه په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي چې د په ترابلس د ترهګرو ډلو ولکه بللې ده. او د ګرجستان بلتون پال سیمې افخازیا پارلمان د بلتون پال مشر راول خجیم با دا استفا غوښتنه کړې. د افخازیا پارلمان چې ځان د دې بلتون پال سیمې رسمي قانون جوړون کې بولی پرون ویل چې د دې اقدام هدف په ټولنه کې د زیاتېدونکو بې ثباتۍ مخنیوی دی چې د دوی په وینا ښایي غیر مسؤلانه عواقب ولري. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول پیل کړی دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان په برخه کې دی چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د طالبانو په محاصره کې د کجکي د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. زموږ خبریال دغه سیمې ته ورغلی او په اړه به یې ریپورټ ولرو. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوالم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له افغان ادارو څخه په ژمي کې د مرستو غوښتنه کوي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښو په تړاو له خپل پخواني دریځ پشا شوی او اوسیې ویلي دي چې د امریکا په شمول نړیوالو څېړونکو ته به اجازه ورکړي چې د اوکراینی لویدلې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تحقیقاتو کې مرسته وکړي. مخکې ایران ویلي وو چې په دې برخه کې به چاته د تحقیقاتو اجازه ورنه کړي. خبرونه کې همدارنګه لویدي زو رسپانو ته کتنه هم لرو. دوه اونیس پروګرامونه کور کلی او د نیمې نړۍ پروګرام هم وړاندې کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لومړنی ریپورټ راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ټاکلو د طرحې عملي کول پیل کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د کورنیو چارو وزارت همداراز د چهار شنبې را په دې خوا د مجرمینو پر ضد عملیات هم پیل کړي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
په کابل کې د جنایي پیښو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې د نوي امنیتي پلان پر عملي کولو کار روان دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوې طرحې په اساس د کابل د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس وګمارل شي. خغلی اندرابی زیاته کړ چې د دې پلان د عملی کولو لمړی پړاو د کابل لمړی او پنځمه حوزې څخه پیل شوی دی.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش نو
د کابل اصلی امنیتی پلان دو پړاوونه لري. د لومړی پړاو عملی کول نه میاشته او دوهم پړاو تر دریو کلونو پورې وخت نیسی. د نه میاشتو پروګرام تمرکز تر ډیره پر دې دی چې څنګه مسلکی او تعلیمی یافته پولیس چې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوی وي د مشرتابه په کچه کې وګمارو او همداراز داسې کړنلارې جوړې کړو چې خپل کاري بهیر حتی خپل تشکیل لات و څیرو څو د هوزو له نننۍ واقعیتونو سره سمون ولري. لومړی طرح د محل په لومړی او پنځمه حوزه کې تر تطبیق لاندې ده.
به کار انداخته شده که حوزه 1 و 5 است.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خپلو خبرو په دوام په کابل کې په جنایي پیښو کې د ښکېلو کسانو پر ضد د پولیسو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې دا اقدام د کابل ښاریانو اندېښنو ته د ځواب ویلو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 13 کسان نیول شوي دي. په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې یوې ډلې غلو د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د روانې اونۍ په پیل کې د کابل په 14مه حوزه کې د چړې په گزارونو وواژه. له دې پیښې وروسته پر ټولنیزو شبکو د کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل شو. د ظفری د کورنۍ غړی عباس فراسو که څه هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدامات ستایي خو وایي چې په دې برخه کې ځنډ شوی دی.
وزارت امور داخله دیگر نهادهای امنیتی ملی
د کورنۍ چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو هڅونه کړه او موږ د امنیتی ادارو د نه پاملرنې له کبله د علي سینا ظفری په ګډون یو شمیر خاریان له لاسه ورکړل. که پر خپل وخت اقدامات شوي وای اوس به ظفری او د هغه په شان لسګونه نور ځوانان ژوندي وای.
دها ځوان دیگر تال زنده می بود.
لبلې خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي پر څرنګوالي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه وایي د کابل جګپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې وویل چې د جرمونو پر ضد د مبارزې نوې تګلاره جوړه شوې او همداراز د امنیتي مسؤلانو په کچه لازم بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1999 کال په وروستیو کې هم د کابل د 11 امنیتي حوزو امران لدان ډالر اکرل او د هغوی پر ځای نوې کسانو ګمارل. اوس به ولیدل شي چې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په مقصد د دې وزارت نوې اقدامات به د امن پر راوستو کې څومره اغیزمن وي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. د کجکی په تنګي سیمه کې تر سل ډیر هغه کورنۍ د حکومت او مرستندوی ادارو څخه د خوراکي او ژمنیو توکو غوښتنه کوي چې په تنګي کې د محاصره سرتیرو سره یو ځای کلونه کېږي بندې پاتې دي. په اړه یې رپورټ زموږ همکار الیاس تایی راکوي.
کدای وای چې دا
خپل خپلوان کار نور دوست
خپل خپلوان
د کجکی په تنګی کې د محاصره کورنوی غړي والد ته چې د لشکړګاه څخه ورغلي د رټول سی وی دی او د خپل کورنوی د پاره د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کورنۍ د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د سختو جګړو لامل آیسته آیسته د خپل کورنوی د غړو سره د کجکی تنګی ته کډه شوې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو ضد جګړه کوله. د دوی د کورنوی د غړو او مشمان شمیر په داسې حال کې ډیر سوی دی چې د خوراکي توکو اندازه پر د ورځې نه بلی ته کمه سوې ده.
یو نفر دی درې ورونه دی درې سره ولاړ دی. دغه سړی چې دی معنا یو زوی دی په خپل ولاړ دی. زه دوه مې زامن ولاړ دی یو زه خپل ولاړ یم. هغه خو ډوډۍ یو دولت راکوي کور یې ودان. منګر خو نو په کور کې چې 15 تنه یم 14 تنه یم هغه نور ته څه شو ورکم.
د کجکی نږدې 99 سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. یوازې هغه سرتیری او ورسره کورنۍ په یوه واړه ځای کې اوسیږي چې د ملي اردو سره یو ځای د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کوي. د دې ځای خلک کورونه نه لري. دوی په نیم نړېدلي بازار کې په داسې خونو کې ژوند کوي چې لسګونه کلونه وړاندې د دوکانونو په ډول جوړ شوي دي. د کجکی یو بل سپین ژری سفر محمد وایي د 2014 میلادي کال راهیسې ماشومانو میوه نه ده خوړلې. پنس ندی مړه او د ژمی پر رسیدلو سره ناروغان ډیر سوي دي درملو ته اړتیا لري.
خپل اولاد هم په خطر کې اچولې دي، خپل پسر عمر له مور ته ولاړ یو هم به ولاړ یو د میاشت لپاره. موږ دا سنګر نه وری لکو، مقصد تاسې موږ سره دا وکړي چې موږ د اولاد غم وخوري، زموږ د کورو غم وخوري. زما لسته نه الداري ده، یکې ته نه ماته ګوري. په یو وسیې برود راخیستی کوچنیان پر بغل ورسره دغلي چې وایي مثلا سیبیې راخیستی دي چې په برود ځان وړي. نور هغه میوه موږ نه ده غوښتی چې موږ ته سیب راواړوي، موږ ته مالټه راواړوي، موږ ته صرف زموږ د خوراک هغه شی چې مثلا غله ده چې موږ دوریت ورته لرو، هغه زموږ اکمال دي اوسي.
د کجکی په تنګی کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د لوږې شکایت کوي چې د ترکانو لخوا د برېښنا د دوهمې فابریکې د کار تر څنګ د بند د دوهم فاز کارونه هم پیل شوي دي، او د ملي اردو په شمول خپله ترکی واویا کمپنۍ هره ورځ جوړه هلیکوپټر پروازونه لري چې کولی سي یوه وړه برخه د دغه کورنیو سره د خوراکي توکو انتقال ته ځانګړې کړي. د کجکی ولسوال عبدالرازق مظلومیار هم مني چې په تنګي کې د دوی سره معاصره کورنۍ په تر ټولو بد حالت کې دي. هغه په دې برخه کې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې د مرستې غوښتنه وکړه.
دا خلک کورونه شي دلته چې دي، دا په ډېر په سخت ناورین کې دي، په سخت مشکلاتو کې دي. دلته داسې جراحي ډاکټر نشته چې دوی یو عملیات وکړي. هغه داسې جراحي ډاکټر چې ما چې په ټې بدل کړي خلاص
د هلمند والی هم د کجکی تنګي ته چې د یوه لوی پله د ګټې اخیستنې مراسمو ته ورغلي و د دغه کورنیو د استازو سره ځینې ژمنې وکړې. دوی تعهد وکړ چې هلته بندې کورنۍ به د بند او فابریکې ساتنې ته دوام ورکوي، او حکومت به ورسره په میاشت کې د هلیکوپټر د یو پرواز زمینه برابروي چې خلک د خپل اړتیا وړ توکي په بازارونو کې رانیسي او بیا یې کجکی ته انتقال کړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دا هلمند د کجکی په تنګي سیمه کې د محاصره کورنیو مواوریدل چې د ژمی په سړه هوا کې له حکومت څخه مرستې غواړي، خو دا یوازینی څوک نه دی چې په افغانستان کې مرستو ته اړ دي. په خوست کې میش وزیرستاني کډوال له مرستندوی ادارو او افغان حکومت څخه د ژمنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په وروستیو ورځو کې یو شمیر کړي د پکتیکا له برمل او لمنې هم ګلان کم ته ورغلي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. نجیب الله لوخیل په اړه نور تفصیل سره.
په خوست کې د وزیرستانی او کډوالو مشران او د ګلان کې پوسیدونکي له افغان حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې دوی سره د ژمنې توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دوی وایي څو ورځې مخکې ګلان کېم ته د پکتیکا د برمل او لمنې څخه یو شمېر کورنۍ راغلي چې نه یې سرپناه شته او نه هم خوراکي توکي لري. د وزیر قوم یو مشر عمر خان آزادې راډیو ته وویل
اول خو د لمنې نه کاډې رغللې لکه په میر سفر باندې دیرش سنتی اوبرا الودل یدو او هغه غریبونو بیک په بایبون پرته دی میشته اول ستونزه ده دښ شدو چې د میشته د کیټه د سرپنا ډیر ضرورت ای او بیا د میش خلک د فورا او د مرست د نرا د ژمنه توکي د فورا لکه کمبال شو ترپال شو دغه د فورا د میش د فورا ډیر سخت ضرورت ای او بل د ژمنه مرسته چې کی مادو دا به خلکو کسای غرایز علاقه دو خدا سه لرګای مټکای نه لري میشتا سړو ډیر انتهایی تکلیف دی دغه نه میشتول بیمورون شوی دی.
په ګلان کې کې د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر ملک جمشید مسید موي نوی راغلی کډی تر هر سمخ کې سرپناه ترتیا لري او خوراکي توکي هم نشته.
خاص کر د نوی کډی چې په سنار غلی دی د ډیر دستي چې مطلب د سره د سرپناه لګه د سر د چت چتینا دا نشته ورسره چې کوم دی او د خوراکي مواد ډیر کمای دی ورسره او ورسره چې کوم دی لکه د نور کولی چې کوم دی خلک سرپنا چې کوم دی دا خرو پی شوی دی چا درې درې څلور څلور کړی شي چا ته مسله دو دا حل شي ورسره چې کوم دی د ډبلیو ایف پی نامې ژوند هغه ورته یي چې دغه مواد کم دی په چار د چې مواد د ډیر کوکاډ نور راونی دی او ورسره چې کوم دی چې ورته چې شری کیږي نو په چار د چې ژمنې مرسته د هم سره وشي.
په ګلان کې کوم دی عبد الله په نوم یو کډوال چې د بنو سیدون کوي وایي
چې لکه مخ شوی دی کیمپ ول میر سره دونارو کولا غوڑی ویرو کول دل ویرو کو لکه دا وی چې اس مثال په دغه خلک باندې نه را باندې
ګلان کیم د خوځ د ګربز پولیس ولې کی موقعیت لري. دا چې ګلان کیم کې د مرستو بهیر ول استونزې لري د ګربز ولسوال محمد یونس صدران ویل
یو خو دې دوی هغه منظم تعداد نه دی معلوم زکه وخت په وخت چولت شرایط خراب شي دوړې غوړې تا دوی دول ترسي نو تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نسبی څوکرو شي هغه تدابیر کوي سنت استونزې پیدا کیږي. موږ د غستونزې جناب ولی صاحب سره شریکه کړي او زی دخل ورګنو وظیفه سپرلې دي ان شاء الله پلان وخت به دي داستون زحل شي.
بل لوري ته د خوځ کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وایي د بیړنې حالات لپاره تدابیر شته او کارتیا پیښ شو دوی کولای شي لیوی تر درې ورځې پورې موده کې زیانمنو سره بیړنې مرستې وکړي.
مونږ چې ټیمر لګلو یغې قام خوښ دي چې تقریبا د 500 کورنۍ په شاوخوا کې د پکتیکا ولایت برمن ولسوالۍ نه دلې رغولې دي. مونږ دې پوره زه د حوادثو ریاست ته خبر ورکړل ده چې عاجله اضطراري غونډه ونیسي ټول مؤسسات آر دوت کې چې دایته د کومکونو جلب وکړو او یونیسیار سره مرکزی دفتر سره په تماس کې.
په خصوص او پکتیکا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا د مرستو په کمیدو د وزیرستان یو کډوالو ستونزې ډېرې شوې دي.
دوستانو وس همدا چې د ایران او امریکا ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ اغیزې به پر افغانستان سوي په دې اړه لویدیځ رسنۍ څه وایي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
انټرپریټر خبرونه په دې پوښتنې یو مقاله پیل کړې چې آیا افغانستان به د امریکا ایران د جګړې ډګر وي. په مقاله کې راغلی ک تهران د خپل لوړپوړي پوځي قومندان قاسم سلیمانی د وژنې په خبرګون د غچ اخیستلو ګواښونه زیات کړي. ختیز گاونډي افغانستان به ورته یو اسانه هدف وي. په افغانستان کې چې لویدیځ لور ته ایران پروت دی د امریکا 2000 تر 3000 پوځیان میشتي. د ایران لوړپوړو چارواکو ګواښ کړی چې په سیمه کې به د امریکا پوځیان په قراره پرې نګدي. د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په 3مه د امریکا په لاس د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قومندان جنرال قاسم سلیمانی وژنې د امریکا او ایران کیچ اوج تر سواله. ایران امریکا ته د غوښونو په دوام چهارشنبه سهار وختي په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې پر راکټونو وښتلې. انټرپریټر خبرونه چې د استرالیا له سیدنی نشرات کوي لیکلي چې په داسې تاریخجنو حالاتو کې د امریکا ایران د جګړې خطر افغانستان ته هم ورپېښ دی. انټرپریټر لیکلي چې افغانستان به د ایران لملاتړو برخمنو ملیشو یو هدف وي او ښایي د ایران او طالبانو اړیکې لا پسې پراخې شي. امریکا او طالبان لا د سولې یا اوربند هوکړې ته نه دي رسیدلي او د انټرپریټر په لیکنه ایران له طالبانو نه چې د امریکا په وړاندې اتلس کاله جګړه کړې ښایي خپل پوځي ملاتړ لا زیات کړي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د ایران د سپاهي قدس ډلې نفوذ بلل شوی یو مقاله خپره کړې ده. په دې مطلب کې له افغان چارواکو له هغې ډلې د بامیان لوالي طاهر زهیر سره د اسماعیل قاآني د یوې پخوانۍ لیدنې ته اشاره شوې. قاآني د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان وټاکل شو. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د مقالې له مخې اسماعیل قاآني بامیان ولایت ته د سفر پر مهال ځان د ایران د سفیر مرستیال بللی و. ورځپاڼې بامیان ته د قاآني د سفر په اړه د افغان حکومت د پلټنو اعلان ته په اشاره وایي هیڅکله به معلومه نه شي چې د سپاهي قدس دغه لوړپوړی چارواکی د څه لپاره بامیان ته تللی و. ظاهرا دی په بامیانو کې د یو روغتون د کار د څارنې لپاره ورغلی و. د بامیان والي طاهر زهیر چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل دا باید روښانه شي چې قاآني له ده سره په خبرو کې ولې ځان د سفیر مرستیال معرفي کړی و او هدف یې څه و. انډیپندنت فارسي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د نفوذ په اړه هیڅ شک نشته. د رپورټونو په اساس دغه ډله د فاطمیون لښکر تمویلوي چې پکې اکثر افغانان د سوریې جګړې ته استول کیږي. سپاهي پاسداران د کورنیو جګړو له وخته په افغانستان کې د پام وړ حضور لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ننګرهار ته ځو. په ننګرهار کې د داعش د غړو هغه قضیه او ماشومان چې افغان حکومت ته تسلیم شوي وو یو سلو یو دیرشتنه یې پرون خپلو وارثانو ته وسپارل شول. په اړه یې له جلال آباد څخه د سهار ګل امیرزی رپورټ اورو.
د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست وایي چې تر دې دمه یو سلو یو دیرشتنه ښځې او ماشومان چې 50 تنه یې ښځې او یو اتیایي ماشومان وو او د داعش په لیکو کې وو خپلو وارثانو ته وسپارل شول. خو دا چې دغه کسان څنګه او د کوم میکانیزم له لارې خوشي او خپلو وارثانو ته سپارل کیږي د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو رئیس وجیه الرحمن شینواری پاړه وایي.
نورونو لاره دا ده چې ولایت مقام ته عریضه کیږي. ولایت مقام هغه عریضه د قبایلو ریاست ته رالیږي. د قبایلو ریاست غونه محلي تضمین یو پختنه یو نفر محلی چې دا غي تضمینو کې د چرته بیا یې چاته سپاره نو هغه تی نه اخلو دا غي نه پس ملي امنیت ترাজি هغه راوړي دلته تثبیتي هویت په داسې شکل باندې تثبیتي چې ته پختنه کوي چې دا دې خور ده او دا می خور ده هغه دا می ورور ده په دا غي نه پس ورکو نه کوم مشکل جوړو نه په خرڅو نه کوم تاوان یعنی هیڅ نوع مشکل نشته بل خبره مهمه خبره دا چې موږ دولت دې خلکو ته امن اعلان کړی څوک هم چور پس راځي ګوره موږ خو سره مشکل لرو که څوک دې خاطر نه راځي چې ماته به څوي ګوره موږ هیڅ اته سنوي راشي خپل حیا عزت په پایا سره بوزي وېس پاره
د دایښو سلوالي ډلې د غړو د دغه تسلیم شو خوځو ماشومان د خوشکې دو لړینن پنشن به د هغه جرګې د پریکول مخې پیل شو چې د ننګرهار د چارواکو د دغه ولایت د قومي مخورو او د کرخیا خو د قبایلی مشرانو ترمنځ تیر ورس شوی و د دغه جرګې ګډونوال قومي مخور ملک عثمان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ته د جګړې اصلي عاملونو ته سزا ورکړي او په خبره چې خځې او ماشومان د دې لپاره چې افغاني دود پر ځای او درناوی ورته شوی وي د خوشکولو پریکړه کړې ده وایی د دغه کسانو د خوشکېدو په بدل کې ورسره قبایلی مشرانو ژمنه کړې چې د په خبره تیروتنه شوي او بیا به نه تکرارېږي
موږ ورته توصیه کړې چې تاسو چې خپل کورونه لاړئ موږ هم الحمدلله مسلمانانی پښتانه یو تاسو دوی ژمنه دا و چې دا موږ به بیا د وطن ته په سپک سترګې نه ګورو او دا موږ سره یو ورونه یو یو عزیزان یو او موږ اشتباه سابه کړې
اخوا د تسلیم شو لړلې وی شاوخوا بیا کلنې میرمنې چې نه غوښتل خپل نوم واخلي رسنیو ته وویل چې د پاکستانی حکومت د ظلمونو لامل افغان خاورې ته د امن ځای په توګه راغلی خو 15 کلن احمد بیا وایي چې وسلې او ټریننګونه د دې لپاره ورکول کېدل چې ګوندې په افغانستان کې وجنګيږي او په خبره چې د خوارجو پر وړاندې جهاد وکړي
پاکستان د موږ راغلی وګڼه دا چې پاکستان بو والو موږ نه لرانګ چې مالون د خلک د ضرر دا چې راکاوال امن تر راغله د نو باندې تاسو ځان شروع بیا د پاکستان پر خو دا چې تاسو نه پر خو مغه پاتنه مودا جولیار باندې چوک ترنه شروع شاند د بونی نوست هغه چې بونی ارتي کی دی دا لاس کول کوم راته غنار وته یو خپل پیرون لاس کول کوي
دا سو کالم کیږي اوله چین ترغلو خو بس التم جهاد کو بس یالته نا زورا باندې راغلو دلته تسلیم فوز بس دلته یو خوشاله یو دلته بس هغه راته ول چې خوارج دی او جنت ته خوري دی ورزه په بس ټوپکونه راکړي او مونږه ته خبرو چې دا مسلمانان ما سره ورونه پلار مور ټول دی راسه
د دایښ تسلیم شوی کورنۍ داسې محل دی ویجرګی لارې خپل خپلوانو ته سپارل کیږي چې سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر محل ویلی و چې دولت تسلیم شوی پاکستانی دایښانو میرمنی او ماشومان به هیڅ کله د پاکستان حکومت ته نه بلکې د دوی خپلوانو ته به وسپاري
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري ایران په تهران کې د الوتکې د نسکوریدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څیړنې اداره او نورو نړیوال کارپوهانو ته اجازه ورکوي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینی الوتکې د نسکوریدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي په دې پیښه کې د لس افغانانو په شمول 106 کسان وژل شوي دي په اړه به د پامیر سایل تفصیلي ریپورت واورو
کاناډایي وزیر اعظم او ځینو نورو غربي مشرانو ویلي شواهد ښیي چې د جنوري پر اتمه له تهران سره پریوته مسافر وړونکې اوکراینی الوتکه په ایرانی توغندي لګیدلې ده جسټن ترودو بیګا ویل د خپلو او ملګرو هیوادونو له یو شمیر سرچینو یې استخبارات ترلاسه کړي دي او شواهد ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې په هدف وشتونکې ایرانی توغندي وشتل شوې ده ټروډو په خبري غونډه کې ویل کېدی شي دای وساه ووي خو د الوتکه د پریوتو د بشپړو او کره پلټنو غاګي وکړ تر نوموړي مخکې ځینو امریکایي چارواکو د نومنو خودو په شرط ویلي ول چې د سپوږمکۍ یا سیټلایټ رادار او نورو برېښنایي معلوماتو پر اساس باور لري چې د ایران فضايي دفاعي نظام بوئنګ 1-800 الوتکه غورځولې ده تهران د توغندي لوجې د الوتکې پریوتل رد کړي او پر کاناډا یې غږ کړی چې هغه استخبارات ورسره شریک کړي چې وایي ایران الوتکه ویشتلې د جنوري 8 پر سهار وختي د اوکراینی هوایي شرکت الوتکه د تهران له امام خمیني هوایي ډګر تر پرواز لږ سات وروسته پریوته چې پکې سپاره ټول 106 کسان ووژل شول په پیښه کې د 11 اوکراینیانو 2-3 ایرانیانو 3-4 کاناډایانو او 10 افغانانو په ګډون د سویډن جرمنی او برطانی وګړي هم وژل شوی دي. دا پیښه تر هغه څو ساعتونو وروسته وشوه چې ایران په عراق کې پر نړیوالو پوځي اډو توغندي وورول چې ورسره سم داسې شکونه وزېږېدل چې ښایي الوتکه تر برید لاندې راغلی وي. د ټروډو تر خبرې غونډې لږ ساعت وروسته شپې ناوخته د برطانیې وزیر اعظم بوریس جانسن په یو بیان کې وویل معلومات ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې هدف ویشتونکي ایراني توغندي ویشتلې چې ښایي دا کار قصدي نه وي. تر کاناډایي او برطانوي وزیر اعظمانو مخکې د جنوري پر 9 امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وویل چې د الوتکې پریوتو شکمن کړی دی ځکه چې د ده په وینا هغې له داسې سیمې پرواز کاوه چې کیدای شي څوک تیروتی وي او ویشتلی وي. د اوکراین لوړپوړي امنیتي چارواکي الکسی دانیلوف ویلي هیواد دا څېړي چې آیا توغندي الوتکه غورځولې او که څنګه. نیوزویک مجلې او سی بی ایس ټلویزیون د امریکایي امنیتي او استخباراتي او یو عراقي چارواکي په حواله خبر ورکړی چې اوکراینی الوتکه په روسي تور توغندي ویشتل شوې ده. پینټاګون پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې خو د ایران د ترانسپورټ وزارت په یو بیان کې ویلي چې په توغندي د الوتکې د ویشتلو کیسه هیڅ سمه نه ده. په بیان کې راغلي چې د پیښې پر وخت یو شمېر کورني او نړیوال پروازونه د اوکراینی الوتکې په څیر له ځمکې 2440 میټره لوړ روان ول.
دوستان اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په شمال کې د ملي اردو سرتیری وایي چې په تیرې و میاشت کې د غلطه په بیلابیلو عملیاتو کې تر 230 زیات طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیدي. وسلوالو طالبانو د دې د اپاړه تبصره نه ده کړې. دا مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي رپورت کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د لس افغانانو په شمول 168 کسان وژل شوي وو. په لیبیا کې د جنگي ډلې مشر خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه ویلي دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره جګړه ونه دروي. د ګرجستان بلتون پال سیمې ابخازیا پارلمان د بلتون پال مشر راول خجیمبا د استعفا غوښتنه کړې ده. او بلغاری چارواکو د اوبو او چاپیریال ساتنې وزیر پرون د یوې جنایي قضیې په اړه د تحقیقاتو په هدف د څلور ساعتونو لپاره توقف کړ. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خبرونې په دوهم نمایي کې نیمه نړۍ چې د خصو لپاره ځانګړی پروګرام دی او کور کلی خبريږي خو مخکې له دې نه چې د نیمه نړۍ پروګرام ته ورشو د دې خبرونې وروستي خبري ریپورت راخلو او دا هم د افغان خزو په وړاندې د شتو ستونزو یا و بیلګه ده. په شمال کې د فاریاب ولایت و ولسکلن میرمن د هغه د خاون لخوا داسې وهل شوی او ټکول شوی چې دواړه پخې فلج او سمې خبرې نشي کولای. دا ځوان میرمن په جبري توګه یو کال مخکې د بدو په بدل کې یو شل کلن ځوان ته واده شوی و. په اړه یې له سیمې مجیب رحمان حبیب زیار رپورټ راکړي.
لال بیبی نومی کی او ولس کلنه ده. دا ځوانه مېرمن د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې ده. د لال بیبی کورنۍ هغه یو کال د مخه په بدل کې یو شل کلن ځوان ته په واده ورکړه. د لال بیبی په خبره چې هغه لشپګو میاشتو رئیس د خپل خوند له خوا له تاورتي خوالي سره مخ و. دا ځوانه مېرمن چې په افغانستان کې د جبري ودونو یو قرباني ده د ډېر درد او پر وجود یې د ژورو ټپونو له کبله ښه رواني حالت نه لري او په سمه خبره نشي کولای. لال بیبی وځه وای چې خوان یې وهله او ټکوله او غختل یې چې وی وژني. فتح الله خان د لال بی بی پلار وایي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب کې لور د هغې څخه له پوښتنې پرته په بدل ورکړه.
خوش کری کار
دای وای چې د لال بیبي لواده ورسته له هغه سره پاړی ککنو. فتح الله خان وای چې یو میاش دمخه د لال بیبي د خسر کورنۍ هغه ته وویل چې لور یې په سرطان ناروغۍ اخته ده. لال بیبي 25 ورځې د فاریاب په مرکزي روغتون کې بستر وه، خو د ښې درملنې لپاره په تازګۍ سره مزار شریف ته رالېږدول شوې ده. د هغې د درملنې معذف ډاکتران وایي که په دوامداره توګه ترې مراقبت او ساتنه وشي روغتیایي حالت به یې ښه شي. د هغې د درملنې مسؤول ډاکتر میراج الدین میراج ازادي راډیو ته وویل
تحت مراقبت جدی قرار بگیره و در عین زمان در می حالتی باید پاسمانای که ایجاب میکنن نزد ازی تا کمی زخمای ازی مکمل بیبود پیدا کنند تا وقت مریض باید داخل بستر باشه.
تردید من خویل شوی بود چه احتمال لري د سخت و ټپونو له کبله د لال بیبي پښې پرې شي. د فاریاب ولایت د امنی قماندان غیب الله سعادت وایي چې د لال بیبي خاوند د غورماچ ولسوالۍ د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تښتېدلی دی، خو پولیسو د هغه پلار نیولی او ترې څېړنې روانې دي. د فاریاب د بشر حقونو د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په تېر یوه کال کې د ښځو په وړاندې د تشدد 144 پېښې په دغه ولایت کې ثبت شوې دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په سلامونو مو د خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونی به واوري چې یو شمېر نارینه خپلې ښځې ته په ټوکو او یا غوسه کې د طلاق لفظ کاروي او ورته وایي چې طلاقوم دي یا پر ما طلاق یې. آیا د دا ډول الفاظو په کارولو سره ښځه طلاق کیږي؟
اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته، دی بی د نیت نه طلاق په دې کې واقع کیږي.
د طلاق تر رامنځته کېدو په صورت کې څه کول پکار دي؟
په خپل رضا او رغبت سره لاړ شي، بل خاوند وکي او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به طلاق ورکړي، بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلی شي.
د نیمې نړۍ د خبرونه وکمی چې برخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې وکمه جبرخیل راوروي.
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلی د خدای لپاره تر ټولو منفور حلال کار طلاق دی، یعنی که څه هم د طلاق جواز شته بیا هم دا ښه نه ده ګڼل شوی چې ښځه او میړه په اسانۍ له یو بل څخه جلا شي. خو ځینې داسې کسان هم شته چې هر وخت خپلې ښځې ته د طلاق کلمه په خوله راوړي او ورته وایي که داسې که هغسې وکړي پر ما طلاق یې، یا هم په ټوکو کې ورته وایي چې تا طلاقوم او بله ښځه کوم. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رومان د دې کار لامل د نارینه و ناپوهی او د ښځو د ویرولو لپاره د طلاق کلمې یادول یوه وسله بولي.
زموږ ټولنه کې هغه بعضې طلاق او بعضې د ډار خبرې دوی د یوه وسلې په توګه استعمالوي، لکه په کور کې کم تاوتریخوالی چې دوی لري او یا نورې داسې مهمې خبرې چې دوی غواړي خپله ښځه د مختلفو طریقو له لارې تاثیر لاندې راولي یا هغه وډر کې.
ایوه میرمن چې موږ یې د لیمې په مستعار نوم یادوو وایي خاوند به یې په غوسه کې هر وخت ورته ویل چې طلاق یې، خو اوس هم سره ګډ ژوند کوي او خاوند یې فکر نه کوي چې ښځه یې طلاقه شوې ده.
چې کله زما خپل د ژوند تړون دی خاوند سره کړی دی، همدغه خاوند مې په ډیره لږه خبره ماته به طلاق ویله، په ډیره یو معمولی موضوع به ماته طلاق ویله، خو دغه د طلاق موضوع به ماته ډیر یادوله په ډیر لږه خبره. او چې کله مې ټولو خپلو خپلوانو ته ویلی دی چې دا ماته طلاق را کړی دی، ماته هر کله طلاق وي هغوی به ماته ویلی چې خیر دی پروا نه کوي، دا خاوند دی د زړه نه نه دی ویلی د خولې نه ویلی. نو چې کله ما په خپله مدرسه ویلی او سبق مې ویلی پوه سوم چې دغه طلاق مضبوطي څومره مضبوطي لري او څومره باریکي لري، نو ما په خپله د مفتیانو نه پوښتنه وکړه چې زما د دې په منځ کې دغسې خبرې راغلی دي. هغوی ماته وویلې چې ستا د دې په منځ کې نور نکاح پاتې نه ده. نو دا بیا مو نه منله، ټول خلک هم ورته وویل چې ستاسو په منځ کې طلاق نه دی، خو بس وهله ما ټکوله ما ډېر راباندې.
ګډ ژوند په مینه او مهربانۍ ښه تیریږي. کیږي، خو کله چې د طلاق کلمې پکې کټ او پورته کیږي د ګډ ژوند خوند لمنځه وړي. د کابل اوسیدونکو سعیده په دې اړه وایي،
د خځې او خاوند ګډ ژوند په محبت او دوستۍ پر مخ ځي، او کله چې د طلاق کلمه منځ راځي د دغه ګډ ژوند یعنی خوند د منځ ځي، او په دې سره یې ګډ ژوند خرابیږي او له منځه ځي.
د پوهنتون پخوانی استاد او ټولنپو نور حبیب حبیب زیوایی کله چې د طلاق د کلمې له کبله د ښځې او خاوند ژوند تریخیږي، دا حالت یې په ماشومانو هم ناوړه اغیز کوي.
د مور پلار بیلواله چې یو ودی موضوع نه ده، او د ماشومانو د ژوند په ټولو خواوو چې دی بد اغیز لرلی شي. هغه انګیرنې چې ماشومان یې د مور او پلار له طلاق نه اخلي، هغه د والدینو د انګیرنو سره فرق لري. هغه ماشومان چې یوازې له مور سره ژوند کوي، ممکن تر ډیره د نارینه وو ځانګړنو او صفاتو نه بې خبره اوسي، او برعکس هغه نجونې چې د پلار سره ژوند کوي امکان لري چې د کور کولو او د کورنۍ د اصولو او خزینه کړنو څخه ناخبره پاتې شي. په همدې توګه د پلار په نشتون کې د نارینه اولاد کنټرول چې دی، د مور د خوانه ډیر ستونزمن دی، ځکه مور په کور کې کله چې ځوانان کیږي یا لږ رازلمی کیږي نو بیرون نشي کولی چې مور نارینه اولاد چې دی کنټرول کړي. په کلي توګه یوازې مور یا یوازې پلار چې دی نشي کولی چې په ماشوم کې کامل او هغه متعدل شخصیت چې دی هغه رامنځته کړي، او ټولنه خو هیڅکله نشي کولی چې ماشوم ته د مور او پلار په څیر اوسي، او د دوی هغه عاطفي او رواني او مانوي غوښتنې چې دی پوره کړي.
د خوست اوسیدونکو نورشان نورانی وایي، ښځه او خاوند باید تر خپل وسه هڅه وکړي چې د غصې یا ټوکو په وخت کې د طلاق نوم ونخلي. د ده په باور لدی کلمې سره عادی کېدل کېدای شي یو ورځ د ریښتینی طلاق سبب شي.
اغه خزه چې طلاق یې تری واخیستو یا خوند تری واخیستو، دا به بیرته بیا ودکیږي بل خوند ته، او ترڅو چې یې نه طلاق اخیستنوي په دې خوند باندې بیا دا نارضیږي. بعض نارینه چې دی د خپل حقوقونه نه دی خبر چې خزه څومره حقوق لري او سره کم ته کوکی کوم دا، او مثلا داسې نور کوم حقوقونه دي، دغه باید په رسمي ډول وپیژندل شي د دوړو ترمنځ. نه په ټوکو کې باید داسې کیسې وشي، او نه رښتیا باید ونه شي، ځکه چې دا د ناپوخۍ د واجې کیږي. یوه ښځه چې یوه سړي ښځه شوله باید داسې ونه ویل شي چې دغه ته زه باید طلاق ورکړم. هغه په دې پسې ژوند کوي، مثلا ته باید دې سره ښه ګزاره وکې او سلا وکې او د دې سره ښه رابطه وساتې. بل چاته چې دا ښځه وده شي، تا ته یو لای پیغور او خم جنجال خوم دی.
که خاوند خزی ته په ټوکو یا غوسه کې طلاق ورکړي او بیا د خزی او خاوند په توګه په یو کور کې ژوند کوي، آیا دا د اسلام له نظره روا دی؟ د خاوند لخلي د طلاق کلمه خزی ته کارول د خاوند او خزی ترمنځ کوم ډول طلاق واقع کوي؟ زموږ همکاري وګمی جبرخیل په همدی اړه له پخوانی قاضي او د خصوصي پوهنتون د شریعت او پوهنځي له استاد محمد نبی شبانپور سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ترا بولم.
زمنګ پټولنه کې بازي نارینه د ناپوهۍ له عمله خپل خزې توای په قهر کې یا ورتوي چې ته په ما باندې طلاق یې، یا په ټوکی کې ورتوي ته په ما باندې طلاق یې، بیا ورسته په خیمانه یې او وایي چې نه ما خو لزړه نه دی ویلې. د شریعت لمخې دغه ډول ټوکی کول تر کومه ځایه سم دی، او آیا د دوی په منځ کې طلاق واقع کیږي او کنه؟
طلاق خو یو لفظ د طلاق دی چې هغه ته د فقهي اصطلاح له نظره طلاق صریحي ورته ویل کیږي، او دویمه کنایي طلاق دی چې هغه صراحتن طلاق نه دی، لکه ته په ما باندې حرام وي او زه خپل پلار کړه لاړ شه یا زما له طرف نه خلاصي، داسې کلمات وي. په اوله بخش د طلاق کې لکه چې ورته وایي چې ته په ما باندې طلاق وي، طلاق یې یا زمې ما دې طلاق کړی دی، طلاق کړی دی او د دې ځای نه لاړ شه ورک شه، او داسې که د طلاق کلمې استعمال کړی وو. په دې کې اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته دی، بې د نیت نه طلاق په دې کې واقع کیږي. که سړی پوهیږي او که نه پوهیږي، خو حکم د حقوقي دلته مرتبه کیږي چې دا ښځه
په دې سره باندې طلاق وي، او که طلاق صرف یو طلاق ویلی وي چې لکه ته په ما باندې طلاق یې، په دې کې طلاق رجعي ده او رجوع ته ضرورت لري. که دې بیرته رجوع وکړه دغه طلاق حکم ختمیږي او بیا هغه نکای مکمله پاتې کیږي. که د الفاظ کنایي الفاظ سره ورته ویلو چې زه پلار کړه لاړ شاید زمانه خلاص یو داسې نور کلمات سره استعمال وکړه، په دې کې که نیت د طلاق وي طلاق واقع کیږي، او که نیت د طلاق نه وي طلاق نه واقع کیږي. خو طلاق یو داسې مسله ده چې نه باید طلاق سره څوک ټوقي وکړي، ځکه ټوقي او طلاق داسې شی دی چې ټوقي او قصدي دواړه پکې واقع کیږي، او بیا په مکمل عمر کې زمونږ ځینې ټولن ځینې افغانستان برخو کې خلک د طلاق نه عار لري، بیا به وروسته مکمل عمر خپلو کې په حرام سره بوخت وي او حرام کار کوي، مکمل ژوند دی حرام او د خدای په نزد او د خپل وجدان پر اس کې هغه به مسؤولی.
کم کسان چې خپل خزه توای په ټوکو کې چې ذات په ما باندې پدری او کانو طلاق یې، د دوی ترمنځ کم ډول طلاق واقع کیږي؟
دا اوس ک زمونږ جامعه کې دا رواج دی چې وای بسې څنګه کابل طلاق کړم یا پدری کانو سره طلاقی. دا به د امام ابو حنیفه له نظره چې زمونږ په افغانستان کې هغه حاکم دی، درې طلاق واقع کیږي، درې طلاق بدعي واقع کیږي، او پدې سره مکمله نکاح د دوی ختمیږي چې به د حلالینه بیرته د نشي هغه سره نکاح وکي. حلاله په دې معنا سره چې په خپل رضا او رغبت سره لاړ شي، بل خاوند وکي، او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به طلاق ورکړي، بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلی سي. چې حلاله کړی نه وي بل چا سره نکاح تړلی نه وي، د دین مخکې چې کله په درې ټکو سره طلاق ورکړه، د امام ابو حنیفه له نظره دا به درې طلاق واقع کیږي، او طلاق مغلظه ده، بې د حلالۍ نه ده جایز چې ورسره بیا نکاح وکړي. خو د نور علماو له نظره په دې کې اختلاف دی چې هر هغه طلاق چې عادت سره یو ځای وي، که هغه حقیقتا وي یا به اشارتن وي، که هغه سل طلاق وي یا به زر طلاق وي یا به درې طلاق وي، اگر دری والا یو طلاق واقع کیږي او په یو طلاق سره بیا به رجوع کولی شي، بیا به خپل ژوند ادامه ورکولی شي. لکه زمون قانون دا خبرې تایید کړې دي او دا خبرې ذکر کړې دي.
په رجعي طلاق کې د ښځې رضایت د بیا د پاره شرط دی او کنه؟
په رجعي طلاق کې د ښځې رضایت شرط نه دی، ځکه هغه رجعي طلاق اصلا د اسلام له نظره او د اصولی له نظره طلاق دی سړی حق دی او خپل حق نه استفاده کوي. په هغه کې د ښځې رضایت بالکل شرط نه دی. که سړی په درې طریقې سره هغه به کولی شي چې خپل ښځې ته بیرته رجوع وکړي، یا به خولې سره داسې ووایي چې ما خپله خبره واغسته او خپله خبره مې بیرته واغسته او رجوع مې وکړه، یا به عملا هغه سره به تعلقات ونیسي. په دې دوه طریقې سره هغه رجوع کولی شي، یا په کتابت ورته ولیکي، یا به خولې سره ورته ووایي چې ما په تا باندې رجوع کړی دی. په دې دوه طریقه یا په درې طریقې سره رجوع کولی شي او بیرته خپل نکاح پاتې کیږي. چې درې طلاق سره طلاق کی بیا ښځه د دې پردی شوه، هغه عقد نکاح چې جواز د ژوند یو ځای ورته ورکوله هغه ختمه شوه، بیا بل سره پردی البته کولی شي چې یو کور کې ژوند وکړي خو پردی غوندې ژوند کوي، یو بل حتی لیدلی هم نشي او د هغې سره څه تعلقات نیولی هم نشي.
بلې، ډېره زیاته مننه مولوي صاحب.
خدای دې بخښي.
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د خاوند لخوا ښځې ته په ټوکو یا قهر د طلاق ورکولو ته ځانګړې شوې وه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارم. ښه وخت ولرئ.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم. آیا تاسو کله په خار کې ملي بس ته انتظار پاتې شوي؟ په خار کې د بسونو نه موجودیت عام خلک له کوم ستونزو سره مخ کړي، او د ترانسپورت وزارت دغه مشکل د حل لپاره څه پلانونه لري؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور ترڅنګ د ترانسپورت وزارت له ویان سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زرو یا مدومیه درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
قدرمنو دوستانو، ملي بس هغه نقلیه وسیله ده چې په یو وخت کې کولای شي د 500 څخه زیات خلک په ټیټه کرایه انتقال کړي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې خلکو اکثره د تګ راتګ په مهال له بسونو څخه ګټه پورته کوله، او په هغه وخت کې د عادي بسونو ترڅنګ برقي بسونو هم فعالیت درلود چې خلکو ته یې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې وې. خو په دې وروستیو کې سره له دې چې د هند هېواد افغانستان ته ښاري بسونه مرسته کړي وو، خو بیا هم په ښار کې بسونه نه لیدل کېږي چې خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. نو د همدې لپاره زه هم د کابل ښار د موټرونو یو تم ځای ته چې هلته خلکو په ساعتونو د موټر یا ملي بسونو انتظار کوه ورغلم، او هلته مې له خلکو وپوښتل چې له کومو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو داسې څرګندونې کړې.
مهرباني روشه رسانا پېژنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله ستانی غزا ما یو تند کابل اوسیدونکي.
دا اوس چشته ولاړ اوس موټر ته ولاړ
اوس هم موټر ته ولاړ یو اوس انتظار کوو موټر نشته. نو دا مشکلات دی. وړو موټرو کې اکثره خلک یریږي وای چې غلې دی په وړو موټرو کې زینه ملي بس شته. دا ډیر مشکلات خلکو ته پیدا کړی د ملي بس نشون. البته بیل خصوص په مازدیګر کې چې ډیر زیات خلک د وظیفونو رخصت نو انتظار به خیره شم زیات لارې بندې ملي بس هم نه. نو دا ډیر زیات مشکلات دي ټول خلکو لپاره ټول عوامو لپاره. نو هیله مو دولت څخه دا جدي تجدید توجه کی او دا ستونزه په نظر کې ونیسي.
تاسو خپل کله هم د منتظر پاتې شي وستې د ملي بس لپاره؟
هو زموږ وظیفه روزانه ده. هر ورځ مازیګر چې کله کور ته ځو ماخام تقریبا نیم ساعت یو ساعت منتظر پاتې شو. اوس موټر نه پیدا کیږي، حتی مرسیډیز هم نه پیدا کیږي. او هغه هم بے نظمی کوي. کله دی یو ځای سوار لیوړي، کله دی بل ځای سوار لیوړي. داسې مشخص نه دي چې یو لاین کې موټر سړی پکې لاړ شي.
مهرباني تاسو ځان راپېژنئ.
السلام علیکم. ضیاء الله کشمیری ما د کابل اوسیدونکی ما. تقریبا موږ ته د ګاډو ډېر مشکل دی. دا سټاپونه جوړ کړي دي خو معلومه نه چې دا به کله راځي. که موږ انتظار وکړو سهار تقریبا راوځو دفتر ته جوړ ډېر ناوخته شي، ډېره زیاته ناوخته شي. بیا چې کله مازیګر رخصت شي نو بیا په ګنټو په سټاپ باندې ولاړو. که واړه ګاډي راشي که 100 روپۍ کرایي موږ 100 روپۍ اخلي، که مرسیډیز راشي که 100 روپۍ کرایي د ارزان قیمته پورې موږ نه سالو اختلې دي شلي. موږ ته ډېر زیات مشکلات دي دغه ساغه باندې.
نه اقتصادي ستونزې به جوړې کړې وي.
ډېرې زیاتې دي. زما درته مخکې مرز وکړو چې تقریبا موږ په ګنټو په سټاپونو ولاړو. بیا که ګاډي رام شي واړه ګاډي یا پکې غلي یا پکې نور مشکلې، عوام ته ډېر زیات مشکل دی، خلکو ته ډېر مشکل دی. نو موږ ډېر زیات د ملک نه پریشان یو، ډېر زیات خفه یو چې آیا د ملک موږ څه حالات روان دي.
مهرباني سانه پښنه کرانی.
السلام علیکم. زما نوم نیلوفر ده. د کارتینا اوسیدونکی یم. فعلاً دلته مې کار و راغلی وم قاضي پلازا ته. دلته چارایی مسعود ازګاه کې درېدلی یم. ملي بس نشته. نور ډېر موږ مشکلات سره موټر په غا کې مخ یو. موټر نشته داسې
ولې وړو موټرو کې نه ځي؟
بس وړو موټرو نه اعتبار هم نه کیږي. غله غونت هم دي. تلیفون چې یا بل ډارېږم ای دې په خاطر وړو موټرو کې نه ځم. اعتبار سخته ده په وړو موټرو. نور ملي بس نشته، شهري موټر نشته چې مونږ جکسو. نور په مونږ دا ډېر سخت تمامېږي. مونږ ته کله مخکې سیټ کې ډرایور سره د وړو موټرو کې کینو دوا نفرو کرا غواړي وایي دوا نفرو کرا راکه. نورې مونږ دومره واسه نه رسېږي. مونږ مجبور یو دلته منتظر پاتې شو تر څو ملي بس راشي. ملي بس هم نه راځي. یو ساعت دوه ساعته منتظر یو، ملي بس نه راځي.
بیا چې ښکېږي
ټونس موټر ته جګېږو بس هغه بیا هم ښه دي. دومره خو نه پیدا کېږي. شهري موټر په مشکله پیدا کیږي.
څومره وخت ضایع کیږي؟
بس وخت خو ډیر ضایع کیږي. مونږ دوه درې څلور ساعت هم بې ځایه تیریږي په همدې مشکلاتو کې. موټر نه پیدا کیږي. خصوصا ښځو ته مشکله ده. او ډیره سخته ده ښځو طبقې ته. سړي بیا هم ښه دي. ښځو طبقې ته ډیره مشکله ده.
ځان نه پېژنې؟
زما نوم شرف دین.
چیرته روانې؟ بخیر
وزارت ساتمې ته. زم خیر سره.
موټر ته ولاړې؟
نل موټر نو سکت سم زم وزارت صحت همې ته دلته ده.
کابل کې ملي بس نه راشي، دغه د تمځای نه جوړ شوی دی کنه، دا بس مر سہولت نه راولي.
دا خو به ډېر سہولت فقط دی، خو به ازدحام له ښار نه کم شي کنه، او بل کم خلک موږ تاسې ښاریان چې هم ځنه بل ځای ته ځي په سہولت سره بل خلک لپاره راحت دی، هم اقتصادي کومک خلک لپاره کېږي، هم خلک وخت نه ضایع کېږي.
پخوا ملي بس نه؟
بالکل پخوا ملي بس نه، ډېر راحت 15 روپۍ کې را اخیستله، هر ساعت د بس ډېر په سہولت سره سړی دی.
د امنیت لحاظ څنګه دی ملي بس؟
ښه دی، ولې نه، خو بده اکثرا اختطاف بعضې جریان چې پیدا کېږي ټول د وړو موټرو کې، داسې مثلا غلا اختطاف ټول په دغو کې پیدا کېږي. ملي بس خو ازدحام یې هلته نه شي کوی چې اختطاف وکړي.
ډېره مننه.
قدرمنو دوستانو، دا چې ولې ملي بسونه په کابل ښار کې نه تر سترګو کیږي، هغه پخوانی بسونه څه شول، او د ښاری ترانسپورت د نظم لپاره د ترانسپورت وزارت څه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د ترانسپورت وزارت له ویاند علي سینا سعید څخه کړي، چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
سای صاحب، د دې مودې راهیسې دا ویل کېږي چې بسونه راځي افغانستان ته، نوي بسونه اوسې دا په ځینو سیمو کې د کابل په پلازمینه کې ازګاګانې هم جوړې شوې، خو بسونه نشته او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. علت یې څه بولې؟ بسونه څه شول؟
په بسونو کې موږ درې برنامې لرو. لومړی هغه 1000 بسونه چې دا چې له هندوستان نه راځي، دویم هغه بسونه ده چې موږ خپل ترمیم کوو خراب شوی ده، او دریم بسونه خپل دولت د دولت سرمایه نه بسونه نوی بسونه به اخلو له ازبکستان نه. نو بسونه ست اوس هم سل بسونه اوس فعالیت کوي په کابل کې، په کابل ښار کې په 15 زونونو کې فعالیت کوي.
په کوم زونونو کې د بسونه فعالیت کوي؟
په 15 زونونو کې بسونه فعالیت کوي اوس، خو بیا هم په کابل کې موږ خپل مشکلات لرو، له دې خاطر چې تاسو پوهیږئ د کابل نفوس چې ده د ظرفیت د شهر نه ډیر ده، له دې خاطر موږ ستونزې لرو. او په بسونو کې هم هغه بسونه اوس فعالیت کوي، په 15 زونونو کې په چوک کې فعالیت کوي، په بیلابیل ځایونو کې فعالیت کوي، خو بیا هم موږ خپل مشکلات لرو. او حکومت او مشخصا د ترانسپورت وزارت اوس ډیر شدیدن کار کوي په دې کې چې هغه موږ یو طرح لرو، د طرح ترانسپورت شهري په نامه چې جلال ما پری صاحب جمهور منظور کړی ده، او ان شاء الله هغه وخت چې دا طرح عملي سي او نور بسونه هم راځي، درې سوه هغه له ازبکستان نه، له هندوستان نه، او دغه بسونه چې اوس په ترمیم لاندې ده، ان شاء الله هغه به ترمیمیږي او دا مشکل به حل سي.
د افغانستان دولت داسې هم ویلي وو چې میټروګانې به جوړېږي په ډېرو په راتلونکو کې، البته، او دغه شهري ترانسپورت به یعنې خلکو ته به اسانتیاوې برابرېږي. دغه میټروګانې څه شوې؟ خلک پوښتنه کوي چې دغه څه شوې او څه وخت جوړېږي. د خیر،
یو خبره ده چې د مترو جوړول او دغه خبره داسې نه ده چې په یو ورځ دوه ورځ یو کال کې جوړ سي، دغه وخت نیسي، بودیجه ته ضرورت لري او دغه شیان. خو موږ باندې کار کوو، موږ ور باندې کار کوو، په هغه طرح باندې کار کوو، کار روان ده، او هر شی خپل پروسه لري چې ډیزاین سي، تاسي بیا دغه بودیجه پیدا سي، بیا هغه وخت بیا عمل کیږي. اوس کار ور باندې روان ده.
د هندوستان بسونه مرسته شوي په کابل کې او لږه موده ولیدل شول، اوس نه تر سترګو کیږي؟ هغه بسونه به یعنی خراب شوي دي یا اوس هم شته دي؟ ولې نه تر سترګو کیږي؟
تاسو خو پوهیږئ په دا بسونه چې دا ټول تخنیکی شان دی، خامخا مشکلات پکې پیدا کیږي او باید هغه ترمیم سي. هغه چې هغه بسونه چې هندستان راغلي وو اوس هم فعالیت کوي، خو هغه بسونه چې خراب شوي دي کار ور باندې جریان لري چې هغه ان شاء الله ژر تر ژر خلاص سي.
سای صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ځینې بسونه چې د هندوستان هیواد کومه کړي وي مرسته کړې وه، هغه د ځینې تخنیکي مسایلو له اړخه یعنی اوس ولاړ دی او فعالیت نه کوي، ولې دومره زر خراب شول؟
تاسو پوهیږئ کله چې هغه بسونه هندوستان راغلل، دغه یو خپل بس ده او بل هغه پرزجات او وسایل ده، تخنیکي مسایل ده. په هغه وخت کې هغه پرزجات او تخنیکي مسایل ورکشاپونه هغه په سمه توګه نه وو، له دې خاطر چې موټر یا یو شی مشکل پیدا کړي هغه باید زر حل شي، چې زر حل نسی بیا خامخا مشکلات پکې پیدا کیږي، له دې خاطر هغه بسونه دغه مشکلات پیدا شوي وو. او بل خبره وي دا ده چې هغه وخت چې بسونه راغلل موږ د کابل سرکونه هم څه ناسه مشکلات درلود، له دې خاطر هم بسونه خراب سول. او دریم خبره چې ډیر مهم خبره هم ده، په کابل کې دولت خپل کار کوي، حکومت خپل کار کوي، خو داسې نه ده چې یوازې دولت مسؤول وي په دغه خبرو کې، خلق هم مسؤول دي چې څنګه باید هغه خدمات چې دولت ارائه کوي هغې نه څنګه استفاده وکړي او څنګه باید هغه ساتي. تاسو پوهیږئ هغه بسونو کې موږ مشکلات یې درلود، خلک یې داسې په سمه توګه استفاده یې نه وکړه، د دې خاطر هغه مشکلات پیدا شول.
څو ورځې وړاندې ببر ټکسي یا آنلاین ټکسي دا هم داسې اوازې وې چې دا به جوړې شي او د خیر سره د خلکو ستونزې به د ټلیفون له لارې ټکسي ته به زنګ وهي او هغه به راځي ته به خپلې یعنی هغه هدف ته رسوي. دغه موضوع څنګه شوه؟
تاسو خو پوهیږئ په نړۍ کې ټول هغه د الکترونیک یا انټرنیټ بیس سیستم روان ده. موږ هم خپل کوشش کوو چې دغه ټکسیګانې یا موږ ترانسپورټ الکترونیکي سي او هغه باندې هم اوس کار روان ده، ګورو چې انشاءالله څه به کیږي.
یعنی د شهري ترانسپورت مشکل لپاره حل لارې څه دي اوس مهال؟
موږ خپل هغه طرحه چې ده طرح ترانسپورټ شهري هغه یو وار چې اوس تکمیل شوی ده، منظور شوی هم ده او کار پکې ورباندې جریان لري چې دا عملی سي، و هغه چې عملی سول انشاءالله ډیر ژر دغه مشکلات به حل سي.
ډیره مننه.
دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښه وخت.